سپینی خبری
رکو راست
سپینی خبری
رکو راست د سپین خبري ارکو راست خبرونه قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتي او سوکالي په هیله زنه شواشنا او زمو همکار حفیظ اسفي د روان خبرونه قرباني درنو اوریدونکو بیا هم درته د تل پسیر په یوې مهمه موضوع د درنو ملمنو سره بحث لرو. د جرمني حکومت له افغانستانه د خطر او تهدید سره مخامخ افغانانو د ایستلو په برخه کې د نوي پروګرام پیلېدو خبر ورکړی دی. د تخلي پروګرام له طریقه جرمني وایي چې هر میاشت د خطر سره مخامخ زر افغانان راوباسي. ریچرز خبری آژانس د جرمني چارواکو له قوله ویلي چې زمونږ د قبولې د تعریف شوو معیارونو له مخې مونږ کولی شو په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ او زیانمن شوو افغانانو ساتنه وکړو. تر لو ټولو لوی پوښتنه چې په روان خبرونه کې به ځوابېږي درنو اوریدونکو، هغه دا ده چې په افغانستان کې د خطر سره مخ افغانانو ساتنه یوازې له هېواده په بهر ایستلو کېږي؟ دا هغه پوښتنه ده چې میلمانه باید د نورو پوښتنو تر څنګ ځواب کړي. آصفي صاحب،
بله، تشکر از شما و سلام خدمت شنوندگان برنامه رک و راست سپین خبره. گفتنیست که در ای حال تصاویر پناهجویان برهنه که در میان او افغانا هم شامل بودن در هفته گذشته پخش شد و این مسئله جهان تکان داد در مورد سرنوشت پناهجویانی که در اروپا و یا کشورهای آسیای میانه قرار دارند و در بی سرنوشتی مطلق قرار دارند.
بله، یعنی په ټوله کې به په اروپا کې د مهاجرینو په وضعیت، افغان مهاجرینو په وضعیت او همدارنګه د جرمني په نوي تصمیم چې دوی د خطر د تهدید سره مخ افغانان غواړي چې په اونۍ کې زر افغانان د کورنۍ سره راوباسي، په دې باغ کې ګو ملمانه په خبرونه کې څوک دی اسفي صاحب؟
بله، قبل از اینکه مهمانان اجازه بدین که قبل از اینکه مهمانان را معرفی کنیم، بله، با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدیم که همکار ما تقدیم میکنه و بعد مهمانان را معرفی کرده بحث خود آغاز میکنیم.
بالکل سامده.
ویان احمد الله چیوال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوصلۍ سره د مخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی. دغه اداره وای د افغانستان د میلیونونو بېوزلو حال ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 90% څخه 90% ته لوړ شوی. دغه نړیوالې ادارې د عوایدو کمښت، د سود د نرخونو زیاتوالی او د نغدو پیسو وروستی ناورین د بېوزلۍ د زیاتېدو لاملونه ګڼلي. د جرمني حکومت دوه لوی ګوندونه، زرغون ګوند او سوسیال دیموکرات ګوند، د هغه پروګرام پر عملي کولو هوکړه کړې چې له مخې هره میاشت زر کسان له افغانستانه وباسي. په دغه پلان کې هغه کسان شامل دي چې افغانستان کې ژوند خطر سره مخ دي او یا د خپلو فعالیتونو له امله ګواښل شوي. دا پلان د جرمني ایتلافي حکومت د یادو دوو ګوندونو ترمنځ د هوکړې و برخه ده چې له مخې د هغو کسانو د غوښتنلیکونو د منلو لپاره لارې چارې بروي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته ژوند تر ګواښ لاندې دي. د طالبانو د کالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکوونکي یاد وزارت ته د ورتللو څخه منع کړي. یو شمېر خزینه کارکوونکي چې د دې ادارې چارواکو نن په یاد وزارت کې له کار کولو منع کړي وایي د طالبانو په رژیم کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي له دې وروسته دغه وزارت ته د کار کولو لپاره باید ورنشي. د دغه خوځو له قوله دوی د خپلو کورنیو سرپرستی دي او بې له دې چې کار وکړي بله هیڅ لاره نه لري. د دې وزارت یوې کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو ورته ویلي چې بیرته باید کور ته ولاړ شي او په کور کې کینی. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یوه وسلواله نښته کې د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدین رسنیو ته ویلي چې یاده پېښه نن سهار د کندوز ښار دویمې حوزې اړونده نوی سرک په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ رامنځته شوي. نوموړی د نښتې په پایله کې د هغه 15 تنه وسلوالو د وژلو ادعا کړې. د عبیدی په وینا په دې نښته کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د امریکا غږ راډیو خبرونو ته دوام ورکوو. امریکا وای واشنگتن او لویدیز ملګری په دې اندی چې روسیه ته د ایران چاودونکي یا ځانمرګي بی پیلوټ الوتکې استول د ملګرو ملتونو له بندیزونو ښکاره سرغړونه ده. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
اوکران مننه چې روسیې پرون پلازمینه کیف کې ځینې ځایونه بنغه کړي دي او داسې بی پیلوټ الوتکې چې چاودونکي مواد پکې بارو بریدونه پی کړي او ویل کېږي چې دا بی پیلوټ الوتکې ایران کې جوړې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران دغه کار د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2021 پریکړې نه سخته سرغړونه بللې ده. د اوکراین چارواکي وایي په دې بریدونو کې 8 تنه وژل شوي دي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د بشري حقونو تر 1.5 زیاتو ډلو په ایران کې د مظاهرینو وژونکي ځپل غندلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نورو اړوندو بنسټونو په دې تړاو ژور اندېښنه ښودلي. په ایران کې اعتراضونه له 15 اونیو راهیسې روان دي. په اوسلو کې د بشري حقونو یوې ډلې پرون وویل د مظاهرو له پیله تر اوسه د 22 کوچنیانو په ګډون 215 کسان وژل شوي. روسیه کې د یوې پوځي جیټ الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 4 تنه مړه شوي او 6 نور تری تم دي. د روسیې په یاسک ښار کې د الوتکه پرون یوې هستوګنیزې ودانۍ ته نږدې لوېدلې. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون ناوخته وویل چې پیښه کې 15 تنه ټپیان شوي هم دي. د لوبلو ډګر وروستۍ خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپله لومړۍ تمریناتي لوبه پرون له بنګلاديش څخه د 2 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډله به په نړیوال جام کې لومړۍ رسمي لوبه له انګلستان سره ترسره کړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو د سپینې خبرې په خبرونه کې هم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس به درنه مېلمانم تاسو در وپیژنو او خپل بحث په یاد موضوع چې مخکې تاسو سره شریک شوه پایل کو.
بله، مهمانای محترم برنامه جناب آقای راته فقیری، مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا یا فارو، و بانو نرگس مومن حسنزی، استاد پیشین پوانتون کابل هستند. آقای فقیری، صدای مرا میشنوین؟ تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین.
بله، من صدای شما را میشنوم.
بله،
تشکر
از شما. بانو حسن زای، تشکر از حضور شما در برنامه. صدای ما رو دارین؟
سلامت. سلامت، سلام به شما، سلام به شنونده عزیز. بله، دقیقا من صدای شما رو دارم.
تشکر از شما.
د دوړو قدرمن ملمنون مننه کو چې را سره دی په خبرونه کې زما بل نه منلې ده. که اجازه به من اسفی سه پښتنه بعد نرگس جان نه پایل کو. نرگس جان، دغه خبر چې جرمنی به په ونه کې زر تنه افغانان منی، دا به تاسو د نزدین حالت د مطبوعاتو نه طبعا اوریدلی. تاسو خپل په جرمنی کې ژوند کوي او د افغان مهاجرو سره هم په تماس کې اسئ، افغانانو سره او همدارنګه له نږدې نه د جرمنی او د آلمان د مختلفو نهادونو ادارو سره، د بشري حقوقو فعالینو سره، مدني فعالینو سره، همدارنګه د کانګرس یا د اخوی د پارلمان غړو سره ناسته پاسته لري. د دې موضوع په اړه اوریدونکو هم یو څه وضاحت غوښتلی په فیسبوک په پاڼه چې نمونه به وروسته واخلو. تاسو تر کوم ځایه په جریان کې استي؟ دوی د ځینو شرایطو یادونه کړې ده په دغه اعلامیه کې یا په دې خبر کې چې کوم شرایط. نو مهرباني وکړئ تاسو تر کوم ځایه چې جریان کې استي دغه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ.
ا دې راځي چې مننه یو ځل بیا هم سلامونه تاسو ته درنو او دې کټه وخت تاسو ته بخیر. البته بلند سر که باید وایم چه زه لمان را پیل تر هر حقا کس چه در خبر اوریده لدی به دی خبر پاوریده سر دیر زیاد خوشحالی دی او خوشبینی ورده خوده لیده زه که به تی دقیه یو کال که شاید در تاس تجاوت او سی چه جرمنی هیواد دیر زیاد افغانان ویستن او جرمنی تیرا وسته البته کسه هم دا اغا کسان چه اتا پا پینزلا سم دیا گست نه هم مخ که فلسطین که را طول کریو تروس پوری هم اغا لخلاص نیدی خو دی ایغی اغا برخی لخلاص نده او دو یز لگیا هم دا اعلان وکنه دا اعلان پا معلومه دا شدای پاسدان کنه خلکو دیر زیاد پل خواسور تا خوده لیده مونگو تا تمال رو دمون هیل دا چه دا هم یعنی لکه پخوانه پروسا غنده دسته سری ووسی یوه خبر دی یادوانی ورده او آغا باید وشی هر حقا سه چه مثلا که پی جرمنی کیوی یا پا امریکا که یا هم در اروپایی هیوادونه که جرمنی نسبت نور و شاو خوا اروپایی هیوادونه تا یو ده چه افغانان دیر ویست کل تخیه ایفل سری وقت که در پروسی ترسره که دلی
بله
غنه یم نو ما ته دغه پروسه ما ته ډیره واضح توګه څرګنده ده دغه په لومړي سال کې درې اوله میاشتې اتنه سبو ته کاته استثنایي حالت چې خلک مثلا د اگست میاشت کې بيخي استثنایي و همداسې سپتمبر او اکتوبر هم د درې میاشتې بيخي ترې وباسه خو د دې نه وروسته هم د پروسه تر ډیره حده پورې داسې کسانو چې په درې میاشتې کې د پروسه په کلي توګه راځي جرمني ته راځي خو اوس اوس لږ دا ما په وایم چې د دې ټول خ پوینټونه ټکو فرچ په خوا درلودل اوس لک د پروسه پلوشه ده لک رنگ کم رنگ شوای دی
بله په دې برخه کې د دې پروسه د کم رنگوالی په برخه کې څرنګوالی په برخه کې نرګس جان پختنې ډيري زیات دي ځکه دوی وی چې افغانستان نه هغه افغانان راوباسي چې الته د خطر سره یا د تهدید سره مخ دي نو په دې حال کې چې کم د تهدید سره مخ افغانان چې جرمني رئیسلی لا هم جرمني ته پوره نه دي رسیدلی په نورو کمپونو کې د نورو هوادونو په کمپونو کې د شکایت نه ډک شپې ورځې تیري عام دلته په جرمني کې چې ځنه اکثرا افغان ماجرین شکایت لري ځکه د اوکرين د مسلې نه ورسته دوی وایي چې دومره توجه چې هغه ماجرینو ته کیږي افغان ماجرینو ته نه کیږي په دې صورت کې اول ساسي د سترګو لیدل حال څه دی بل د څه کوم څه نوې اقدامات جرمني په نظر کې نیولې دي دغه نوې تصمیم سره نه ورسته چې د افغانانو شکایتونو ته ځواب وي
البته تاسو د لومړي پوښتنې په ځواب کې مې دا خو واضح خبر درکوم چې مخکې مې هم تاسو ته ویل چې لومړي سات کې په لومړي درې میاشتې کې دا پروسه واقعا ډېره په سړې توګه ډېره په چټکۍ توګه مخ ته تلله مګر ورو ورو دا لږ را کم رنګه شوې ده چې ولې کم رنګه شوې ولې ورو تر بله دا سلوکي یو لوی علت تاسو مینه چې په د افغانستان د موضوع په کلي توګه افغانستان د نړیوال خبرونو نه شاته لیدل دي هڅه مې چې افغانستان د نړیوال خبرونو نشاته دوم درېم فلم اته هیڅ په خبر کې نه نیول کیږي نو دا مستقیمن په کلي توګه د ټول هغه افغانانو په سرنوشت باندې اغیزمن کیږي او غوی پرې برخمن کیږي اما غوی چې غوی شاته پاتې کیږي او د دوی پوښتنې په ځواب کې وایم چې دا اعلان خو پرون شوی دی نو که تر اختیار ته ووایم چې د پرون راهیسې ما ته سلهاو کسان به ما ته هم د ما نه هم پوښتنه کړې وي معلومات به یې راغوښتي وي چې څنګه به کېږي څنګه کېږي څوک څوک ورته نوملیکنه کېږي آیا دا کوم اپ دی موږ ورته نوملیکنه کوو دا په کوم اساس باندې دغه که په خاطر د وزارت خارجه ته مستقیما داخله و خو د اېدې کړ مثلا یو کس دوا درې احمد یا محمود هڅوک شه د جرمني د وزارت خارجه سره اړیکې درلودلې یو هغه کسان چې مستقیما د جرمنانو سره کار کړی او نور په دغه ترڅنګ البته اکثره هغه کسان چې مثلا خو په خطر کې ول د ژوند اشتها په خطر کې درسنه سره کار کړی یا وکیلانه پارلمان کې وکیلانه وی یا استادانه وی یا هم یعنی په مختلفو برخو کې کې څرګند نه و کینارې نه واقعا د ژوند په خطر کې وو یا هم په مختلفو برخو کې کوم کار کړی وو د دې پر اساس باندې راغلي دي خو دا یو خبر بیا هم باید ته یادونه وکړم چې په دې کې ځینې هغه کسان چې واقعا ډیر زیات ژوند په خطر کې دی لا هم په هیواد کې پاتې دي که کسان بینی بی چه شاید کردی را حدا پوری دی ایغی داغا تاکی پراساس دیدی ویسی چه ایغی شناخت در لوگی دا باید دیدی گزی چه مثلا هر کس چه واقعا دیر زیاد اولویت لری او دیغی حق دی دیغی جون واقعا پا خطر کدی آغا پاتی کی او دوام یا دریم کسی.
بله دیر امانا نه نرگس ممندی بیر تا تاستا نور پختان تراغرزو فقیری سه منگ سر پا لائن کده دا اخوینا هم پختان لر.
بله جناب آقای فقیری، خب امیر کم که همکارم بانو آشنام صحبت کردن و بانو حسن زی در مورد معلومات دادن، این برنامه ظاهرن 1000 نفری که در معرض تهدید قرار دارن و انتقالش به آلمان فراهم میکنه و این مسئله تا 38,000 افغان را که اینچنین آسیب پذیر هستن در آلمان قرار میده. این در حالی است که به اساس گزارش ها کسایی که انتقال داده شدن یا در غمپ ها به سر میبرن در اوزای بسامانه به سر میبرن. چرا به نظر شما چنین؟ آیا بیشتری مثلا نمایشی هست و یا ای که خب اگر بخواین در اونجا در کشور که اینا انتقال داده میشن شرایط کاملا آماده نیست؟ از شما نظر شما را میخواستم در این مورد.
تشکر از سوال شما. من فکر میکنم که اصولا ببخشید یک موضوع پرستیژ تبدیل شده برای کشورهای اروپایی که در افغانستان اونا عسکر داشتن و در چوکات ناتو در اونجا سهم داشتن، همچنان در چوکات قوای حمایت قاطع و دولت های از اینا را می تشتت و پراگندگی و بینظمی بزرگی که در میدان هوای کابل واقع شد به این نتیجه رسان که باید در قسمت اقدامات جدی کنن، که اقداماتی که عالم میشه هم در مو چوکات تعهد است که به پارلمان های خود دولت های اروپایی دارن. و گپ شما درست است کاملا که کسایی که قبلا اینا انتقال دادن به اش رسیدگی درست نتانستن، بخصوص باز از مسئله اوکراین و آمدن میلیون ها اوکراینی به اروپا حق اولویت بر از اونا داده شد، هم از نظر اسکان و اصیل و کار و غیره و هم از نظر مثلا فراگیری زبان و غیره. افغان های ما شما که به حساب تخلیه آمدن بازم وضعشان نسبت به افغانهای که قبلا آمده بودن بسیار بهتر است، یعنی یک قسمتشان خانه گرفتن، یک قسمت زیاد قبول شده، ولی هنوز هم مشکلات بسیار زیاد وجود داره که آمدن افغانهای نو در چوکات پروگرام نو آلمان اگر از یک طرف خوب است بخاطر از این که یک اطمینان به زندگی و به امنیت برای فعالین حقوق بشر و ژورنالیست ها و خانم هایی که مبارزه کردن و زندانی شدن اینا میتر طرف دیگه اونا را بشان یک امیدواری ناقی هم خلق میکنن، بخاطر از این که اوتر که انتظار دارن که باید در اروپا بیاین و همراهیشان برخود شده هم شرایط درست برشان آماده شده باشد توسط دولت آلمان و سایر دولت های اروپایی اوتر یک چیز موجود نیست.
بله یک مسئله را که من همیشه سوال بود از شما هم میپرسم بعدن از بانو حسن زی هم اونیست که چگونه کشور آلمان میتونه تایید بکنه که اید افغان ها در معرض تهدید قرار دارن، برای اینکه خب در بعض شرایط ما شما دیدیم که همه این مسئله را بانه میکنن که ما آسیب دیده، ما در معرض تهدید هستیم، اما واقعا اون کسایی که در معرض در خطر قرار دارن تثبیت از اینا چگونه صورت خواهد گرفت در حالی که سفارتخانه ها در حال حاضر در افغانستان بسته است و طالبان همه جا حاکمیت دارن؟
خب بله کسایی که ضربه پذیر هستن البته آلمان و سایر دولت‌های اروپایی از اونها انتظار دارن که خود از اونها تماس بگیرن با سفارت‌های آلمان مثلا در کشورهای مثل پاکستان، هندوستان، ایران و غیره و از اون طریق مشکل خود مطرح کنن مستند با اسناد و شاید از اون طریق بتانن که شامل این برنامه شوند. البته این مشکلات زیاد خود داره در عمل چون که در افغانستان طالب ها حاکم هستن و از اینجا اینترنت و همه چیز هم زیر کنترل است. تماس گرفتن با سفارت های خارجی میتونه که
مشکل ساز باشه
بچه و برای اشخاص و در ضمن این که مساق اصلی کی هست تثبیت از این مشکل است برای آلمان و کشورهای اروپایی دیگه هم به همین خاطر ما باعث فرو تجربه ما در اینجا ایست که یک تعداد کسایی که واقعا مستحق بودن و زندگیشان بیشتر در خطر بود اونا ماندن در داخل افغانستان و یک تعداد دیگه که تصادفا خود در میدان هوایی رسانده بودن در سرعت اونا برامدن در موجه بله. اوله
تشکر بله. تشکر آقای فقیری
بله ډیر مننه فقیری صاحب نرګس جان مهرباني وکئ تاسو نام د دې پوښتنې جواب غواړو چې د آلمان حکومت په څنګه مستحق او غیر مستحق کسان تفکیک کی ځکه په خوا هم تاسو په جریان کې استئ چې تر اوسه پورې دا خبره چې ډیر مشهوره اصطلاح پاتې ده د تخلید پروسی نو دوسه هغه دا چې وي خلک د ډاکټر پر نسخو او د برق په بیلونو وي راووتل سر د صنعت په توګه وي هغه خودل او ډیر غیر مستحق کسان راغلي دي او مستحق کسان چې هر ورځ موږ ته د ساسو غږ د خبرونې له طریقې هم شکایت کوي چې دوی مستحق باید وتل وي اما اوس پټ دي دا خلک به څنګه تفکیک کی په کوم رقم راو بسی
آرزو اول که وایم چه از دا خبر منم بلکل یعنی واقعا دا سکستان راغلی دی چه اوگوی پخپل اتا تذکره نوا ورسره دی برق پا بل یا مقصد یو کار توی چه دیگه کار پا ورسره راغلی پخپل نپیدل چه مونگ چه تبیای یا مونگ چنگ دو نو دا 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 لبا دا مرغ وایم چه دا و خب تیره دا سو میشت که بیدوی لگز را حد سوکره چه جوری کی خو بیا هم جوړ نشوای کړلای هغه دا چې تروسه پورې هم د هغه کسان چې د جرمنی د سفارت سره د جرمنیانو سره په مستقیمه توګه کار کړی په جی آی زیت کې په بی ام زیت کې چې دا هغه په هلته په افغانستان کې غټترینې تر ټولو هغه لویې پروژې د جرمني په افغانستان کې همدغه وي تروسه پورې هغه کسان یو هغه کسان چې مستقیم ورسره کار کوي یو دغه تر څنګه هغه کسان چې په غیر مستقیمه توګه مثلا د جرمنیانو په پروژو کې کار کوي او هغه تر اوسه پاتې دي نو اول باید دوی او کسان هغه مخکړي ځکه دوی ډیر زیات تاکید هم په میغه برخه باندې دي دوی ما برخه دا چې مثلا د دې په وینا باندې چې موږ هغه کسان واسه چې دوی ژوند په خطر کې دي تاسو ته جواب ته چې په هیواد کې وضعیت دومره تریخ شوی دی دومره د خلکو او ذات ژوند خراب شوی دی چې هر هغه کس چې په هیواد کې دی غیر دغه یو څو ډالونه چې دغه یو غلطه نه فاده یعنی هر دویم کس غواړي چې له هیواده ووځي خو حکومت یا هم نور هیوادونه دوی باید د څه په اساس باندې وباسي څنګه چې ما مخکې هم تاسو ته وویلی چې په دې کې له بده مرغه ځینې داسې کسان هم راغله چې دوی شناخت درلودو د وزارت خارجې سره یا هم د احمد و د محمود سره دوی په دې وسیلې باندې راغله نو د موږ هیله دا ده چې دوی دې ته یو مشخص میکانیزم پر اساس باندې دوی هغه کسان چې واقعا په خطر کې دي او د اسنادو تر څنګ چې په مشخص اسناد او همداسې عکسونه یې اتا یا هغه کسان چې د دې په وینا چې د هغوی په وینا چې موږ کار کړی دی په کوم وخت کې کار کړی دی د څه په اساس هم کار کړی دی اتا لکه د مثلا د ځینې هېوادو د اوس امریکا کې امریکا هغه کسان چې غواړي چې د ایس آی وي یا د کیو ان کلتور لخوا امریکا ته لاړ شي تاسو د هغې پروسه معلومه ده چې هغه ډېره اوږدمهاله ده یو ډېر لوی علت په دې کې دا دی چې هغوی ډېر زیات ضربیني مخ ته دي مثلا که تاسو وایئ چې ما د امریکایانو سره کار کړی دی د دې دغه پروسه څلور پنځه کال اتاوس در بار نیستی اتا آغا کانترکتونه که دوی دی امریکا سره مثلا پا دیگه دیگه میشته که دوی کار کرده دی تنخواه تیره خودتی ده آغا هم ترگواری در میره پر اساس پانی دوی وز که البته وز پا دی سایوی کروسان ده غفت شکل ده نو که دوی هم دی جرمانی دولت هم پرم دیگه اساس پانی پلومنی سر که آغا کسان سر چی دی پر ای کار کرده دی پا مستقیم یا غیر مستقیم ده دیتا یا میکانیزم جور که او که دویم
بله نرگز جان خبره دی پا گل بدلا که چیر ده دقا میکانیزم کارایی چه ده تاسوه و یا جرمانی تا دستی یا ولندیز لره فکر نکوی هغه څوک چې په خطر کې دي دومره اوږده پروسه د هغه په زیان ده او کته چا ژوند ته تهدید سره مخې ایا دغه پروسه یا دغه د تګلارې به موثر وي چې دومره وخت دربر ونیسي
زه اصلا هیله ده خبر نده چې چی برداشت نشي ما داسې نه دي ویلي چې مثلا د امریکا دغه پروسه چې اوس مخته بیا د ډیره کا پروسه ده هغه ډیره زړه چاودونکې پروسه ده چې د خلکو واقعا زړه چاوولی دی نو زه د هغې پروسې اصلا طرفداري نه کوم خو یو ټکه مې فقط یادونه وکړه پکې چې مثلا د اووی په دې پروسه کې د دې یعنی یو جزئي شی هم اووی دقیق نیست چې باید تاسو ماته دغه دغه شان وړاندې کړئ دا په دې پروسه کې حداقل لږ شفاف کړ دی نه خو شفافیت رامنځته کوي نو دغه شفافیت دې خواته هم رامنځته شي نو دا به باید د دې وکړي چې نه یوازې هغه کسان چې مثلا د جرمنانو سره کار کړی دی د هغې تر څنګ د هغه کسان چې واقعا په خطر کې دي د هغوی تفکیک وشي او هغه کسان چې ژوند یې ډېر په خطر کې دی وکولی شي چې جرمني حکومت وکړی شي چې هغه وباسلی شي نه دا چې هغه کسان چې فقط د هغې په وینا چې زما ژوند په خطر کې دی یا زه نه غواړم په دې هېواد کې واوسم
لپاره
حداقل
د پروسې
د شفافیت لپاره باید
داسې میکانیزم سره رامنځته شي. بله تشکر. جناب آقای فقیری، این مسئله که خب کشورها میخواین که اینا را تخلیه بکنن، اما حکومت طالبان در میان چی میگن؟ اونا که خب حاکمیت دارن و کنترل بر هر مرزها و میدانهای هوایی افغانستان دارن، فکر میکنید که اونا با چنین یک برنامه یا با چنین یک تصمیم موافقت خواهد داشتن و اجازه خواهد دادن که چنین افراد افغانستان ترک بگوین؟
اونا ملکدار موانع خلق میکنن، مثلا امی که عرض چند وقت بعد یک بار ریاست پاسپورت اعلان میکنه که کار متوقف شده.
بله.
بخاطر از امیز که از برآمدن افغان ها اکثر جلوگیری شد و بخصوص افغان هایی که دارنده یک درس و تحصیل و تعلیم است میتونن بر افغانستان کار بکنن، در ضمن نمیخواین که مخالفین سیاسیشان براین از افغانستان، چون که برشان یک خطر آینده را از بیرون تشکیل میدن.
بله.
ولی از طرف دیگه زیر فشار جامعه جهانی بخصوص اروپا و امریکا قرار دارن که باید اجازه بدن، ناله به خاطر بعضی مسئله سیاسی و دیپلماتیک خود روششان کجدار و مریض است. از یک طرف همکاری میکنن، از طرف دیگه کوشش میکنن که موانع خلق بکنن که همکاریشان مثلا با آلمان وجود داشته در کشیدن افراد در گذشته. حال هم فعالیت هایی که در دوحه میشه در نمایندگی های سیاسی کشورهای اروپایی ای از چشم طالبا خود نیست، ولی او را نادیده میگیرن. البته منظورم از فعالیت ها همی فعالیت ها برای کشیدن افراد ضربه پذیر از افغانستان است که دولت ها به کمک دولت قطر و به کمک پاکستان عملی میکنند.
بله. تشکر. از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند. برای چند دقیقه همکار ما رویا زمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه و سپس بحث خود را دنبال میکنیم.
با تقدیم سلام، همزمان با گزارش های از اخراج شمار از دانشجویان دختر از دلیل پانتون کابل، برخی از زنان معترض در کابل دست به تظاهرات زده و گفتند که تحصیل خط سرخ دختران افغانستان است. این زنان که شمارشان به کمتر از 30 نفر می رسید روز سه شنبه در مقابل دروازه پنتون کابل تجمع کرده و شعارهای ما را به جرم خواندن، ما را به جرم دیدن، ما را از دانشگاه کشیدند و آزادی، برابری، امنیت و آموزش سر دادند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان درباره اخراج دانشجویان دختر از پندون کابل ابراز نظر نکرده، اما پیش از این تاکید کرده بود که شمار از دانشجویان را از لیلیه این پندون اخراج کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز برای کارمندان زن این وزارت گفته است که پس از این برای کار کردن به این اداره نیایند. شمار از زنان کارمند این وزارت گفتند که رئیس منابع بشری این وزارت به آنان گفته است که در قانون آنان اجازه کار مشترک برای زنان و مردان در یک اداره وجود ندارد. افغانستان شرکت کننده نشست خواهد بود که در 20 اکتبر سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار می شود. موضوعات مهم و اساسی نشست زنان، صلح و امنیت است. افغانستان که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان هر روز در بخش نقض حقوق زنان و دختران سرخط خبرها می باشد، یک موضوع مهم مورد بحث شرکت کنندگان این نشست است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال نشست را در مورد زنان، صلح و امنیت برگزار می کند که نگرانی ها در منطقه در مورد افغانستان رو به افزایش است و خواست ها هم روز به روز جدیدتر می شود. طالبان ادعا می کنند که در عملیات تصفیه‌ای در پنجشیر بیش از 40 جنگجوی گروه مخالف موسوم به جبهه مقاومت ملی را کشته و اضافه از 100 تن دیگرشان را اسیر گرفتند. آقای مجاهد دیروز در حساب توییترش همچنان از این خبر داده که 101 جنگجوی مخالف دیگر را اسیر گرفتند. جبهه مقاومت ملی برای رادیو آزادی گفته که طالبان بر برخی از مناطق حمله کرده بودند که با مقاومت جدی روبرو شدند. صفوت الله احمدی، یک از سخنگویان جبهه مقاومت ملی، هم در صفحه توییترش کشته شدن 8 تن از اعضای این جبهه را پس از اسارت سوی طالبان تایید کرده و آن را خلاف موازین اسلامی انسانی، کنوانسیون سوم ژنو و جنایت جنگی خوانده است. حکومت آلمان برنامه جدید 2 ساله را برای تخلیه افغانهای در معرض خطر از افغانستان روی دست گرفته است. وزیران داخله و خارجه آلمان نوقت روز دوشنبه گفته است که بر اساس این برنامه اولویت به افغانهایی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در 1 سال گذشته در معرض تعدید قرار گرفته باشند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آلمان نوشته است که از طریق این برنامه جدید هر ماه 1000 افغان را با خانواده هایشان میپذیرند. اس جی شنکر وزیر خارجه هند به تازگی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان بر روند مصالحه به رهبری، مالکیت و تحت کنترل افغانها تاکید کرده است. شما به اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. اعتراضات محصلین و شاگردان در مناطق مختلف ایران از جمله اردبیل و شهر کرد نیز ادامه یافت. رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه از گسترش ادامه اعتراضات در مناطق مختلف ایران گزارش داده است. سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر و گروه‌های دیگر نگرانی عمیق خود را نسبت به بسیج نیروهای امنیتی برای سرکوب مظاهرات ابراز داشتند. سازمان حقوق بشر در ایران که مقر آن در اسلو از روز گذشته گفت که کم از کم 215 نفر به شمول 27 طفل در جریان این تظاهرات و ناآرامی‌ها جان باختند. حملات هوایی نیروهای روسی امروز شنبه برق و منابع آب را در یک از شهرهای اوکراین که بارها بمباران شده بود قطع کرده و تأسیسات حیاتی انرژی را در سایر جاها مختل ساخته است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با محکومیت این اقدام روسیه آن را به عنوان یک کمپاین سریع روسیه برای سوق دادن اوکراینی ها به هوای سرد و تاریکی خواند که به گفته رئیس جمهور اوکراین مذاکرات صلح را غیر ممکن می سازد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت که نزدیک به 1/3 دستگاه‌های برق اوکراین در هفته گذشته تخریب شدند که این امر باعث بی‌برقی گسترده در این کشور شده است. رئیس جمهور زلنسکی در توییت نگاشته است که جایی برای مذاکره با پوتین باقی نمانده است. سلسله حملات با استفاده از میزایل‌ها، طیاره‌های بدون پیلوت و دیگر نوع سلاح مرحله جدید را در تهاجم نزدیک به 8 ماهه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، باز کرده است، زیرا زمستان در حال رسیدن است. تازه ترین شهری که برق و آب خود را از دست داده ژیتومیر بود که پایگاه‌های نظامی صنایع باغ‌های سرسبز در آن موقعیت دارد و نزدیک به 250,000 نفر در حدود 140 کیلومتری غرب پایتخت کیف در آن زندگی می کنند. و خبر اخیر این که استرالیا امروز شنبه گفته است که غرب بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت نمیشناسد و به این ترتیب تصمیم جنجال برانگیز حکومت محافظه‌کار پیشین آن کشور را محکوس کرد. بنی وونگ وزیر خارجه استرالیا گفت که وضعیت بیت المقدس باید از طریق مذاکرات صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها حل شود، نه از طریق تصمیم های یک جانبه. تصمیم حکومت استرالیا در سال 2018 در این خصوص موجب ایجاد تنش با اندونزیا، پر جمعیت ترین کشور اسلامی نیز شد. این اقدام حکومت پیشین استرالیا موجب شد تا یک توافق تجارت آزاد میان دو کشور به طور موقت لغو شود. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای من افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک و راست سپین خبر هستین که با موضوع برنامه تازه آلمان در مورد تخلیه افغانها از این کشور اختصاص یافته. مهمانه محترم برنامه جناب آقای راتب فقیری، مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا یا فارو، و بانو نرگس مومن حسنزی، استاد پیشین پوانتون کابل هستند.
بله، من از درنو آوریدیم که چطر دیشه به ملتیه کوایی او خبرونه تا قواقی است. خبرونه تا بیا هم در درنو ملمنو سر ادامه ورکو، البته بحث ادامه ورکو. نرگس چانه در آلمان در نوی پروگرام لمخی دوی ویلی دی چه پا شرایط برابر افغانان تا لومری تو برکی چه پا تیر یو کال که در طالبان تا راکمیت بوست در گواخ سر مخامخشی ویدی چه پا آخی که در قضایی شی برخو که چه فعالیت کرده او است گواخ سر مختبه پا دومه کتگوری که در جنسیت و جنسیتی تمایلات و یا مذهب لمخه چه گواخ سر مختبه در طول اغا مسائل دی چه تقریبا نیم افغانستان پا که دخیلو یا او ده کسان و تفکیکو چه مخی هم به پختنه و شبل دا چه در افغانستان کدرونه هم دا او چه ووتل او روست ترده ها با هم یاو یاو استلکی گیزه کم دقا فعال قشر رو در افغانستان چه ام د طالبانو د ګواخ سره مخ ته اغوی ورته په حساب د دښمن په سرګه یا د پخوانی حکومت د کارکونکو په سرګه چې خې نه غني، یعنی ورته ګوري سره د دې چې حکومت اعلان کړی دی، یعنی طالبانو حاکم ډلې اعلان کړی دا او چې دوی ته بازار نه رسیږي. اما فریادونه موږ هر ورځ د رسنیو له طریقه اورو او راپور مستند راپور کیږي. په هر صورت اوس پښتنه د دومره کډرونه چې راوتلې دي د افغانستانه پا کمپونه که پا مختلف و حوادونه که امپراته دی لابا هم رئیسل کیگی دا میاشت زر افغانان دا وڑا خبرم نده او کم خلقم ندی. پار صورت پا دی که خپلا دا جرمنی دا حواد سگرده دا غیر دا بشری آرخنه چه دوی دا افغانان و دا بشری وضعیت بانده زر سویل لری، خپلا دو دوی پکه کم عدف ده او سگرده دا پکه
اول براش شو خپل هیواد ته چې دمون هیواد څنګه چې تاسو خپل هم ورته ډیره ښه اشاره وکړه چې د هیواد هغه کادرونه هم دا غدي کله چې تاسو د هغه کسان چې په سیاست کې کار کړای دی، هغه کسان چې په عدلی او قضایی برخو کې کار کړای دی، په مختلفو برخو کې کار کړای دی، او واقعا د هیواد هغه سرمایه و چې هیواد در باندې ویاړي دی او هیواد در باندې جوړی دی، نو دا کله چې لاشي خو دا ډیره واضح خبر ده چې هیواد ته ډیر زیات زیانمن دی. تر څو چې بیا هم کالونه کالونه تیریږي او داسې کسان بیا روزل کیږي نه دا ډیر وخت
بالکل
هیواد د ډیر زیات زیانمن کیږي، د ضرر سره مخامخ کیږي. خو دغې تر تنګ جرمني چې دا مني چې ولې ولی یو عادی کس نراغواری، ولی هغه کس چی پوسی مثلا دیده خبر پر اساس بانه ده طول هغه کسان دی چه هده اقل دوی لسانس ولیر، یعنی کلا چه تاس دیگه برشه که ترسی گه هده اقل اغا تر طولی چی که کچه دکره غلط لسانس دی. نو دوم را یو دیره لویا کچه چه تاس ده اروپا ته یا مثلا بلخصوص جرمنی ته وختل کیږي، جرمنی په دې کې د لاند محل وخت محل او د بدغه میانه محل لپاره د په هره پاسه کې د ډیر ښه ګټه اخستلی شي. د دې ترڅنګ څنګه چې تاسو ته جوابه د څو وخت مخکې هم جرمنی حکومت په ډیره واضح توګه د اعلان وکړ چې جرمنی حکومت د پر اکثریت ولایتونو کې په ډیره زیاته کچه د ځوانانو د کمښت سره مخامخ دي. مختلف دلایل دي، خو په دلایل باندې نه راځو، هغوی باندې نه غځو، راځو دې ته چې جرمني هېواد خپله د ځوانانو د کمښت سره مخامخ دی. نو دوی چې کله ځوانه طبقه د نورو هېوادونه راغواړي، خو دا خو دوی د هر بوت نه دوی ګټه کوي. دوی د ځوانې طبقې د کمښت سره مخامخ دي، دوی ځوان هېواد ورباندې د یو خوا د بله خوا د بله خوانه ورباندې جوړوي. صحیح ده که دوی چې دوس لپاره شاید داسې دندې واد نه کوي، خو دوی تر څو چې دوی خپله ځانونه رسوي 15 کاله 10 کاله 15 کاله بعد، خو دا خو په واضح توګه د هر لحاظ نه جرمني حکومت ته ډېر زیات ګټمن تمامېدلی شي.
بله، یعنی هغوی هم دغه ځوانو کادرونو نه چې تیار روزل شوی قشر دی غواړي د خپل ملک په نفع کارو نه واخلي. مننه تاسو نه کورم ودا
جناب آقای فقیری، با در نظر داشته آن چه گفته آمد و فعلا بانو حسنزه هم به اشاره کردن با همکار ما هم، با در نظر داشته که خب کادرهای دست یافته و جوانایی که نیروی فعال یک جامعه را تشکیل میدن افغانستان را قرار است ترک بکنن و به اساسی برنامه ها، خب افغانستان هم با قطعی نیروی بشری مواجه میشه از یک طرف، چرا جامعه جهانی به عوض مثلا چنین یک برنامه های بر کشیدن مهاجران افراد آسیب پذیر و یا هم تحت تهدید شرایط بر زندگی افغان ها که تنها 1000 نفر نیستن بلکه میلیون ها نفر است که در شرایط مشکل زندگی میکنن، چرا جدیانه با عوض برنامه های اینچنینی به نظر شما فشارهایی لازم وارد نمی کنن تا شرایط برای تمام بر 1000 افغانی که برای همه در داخل کشورشان آماده شود؟
بله، سوال بسیار بسیار خوب است. من فکر میکنم که این دولت ها بیشتر به فکر منافع استراتژیک و منافع اقتصادی خود هستن تا منافع ملت های ما. اگر واقعا منافع افغانستان برشان مطرح می بود، باید قرارداد دوحه را تایید نمی کردن. مثلا امریکا امضا کرد و اتحادیه اروپا چشم پت تایید کرد، در واقع افغانستان سپرده شد به موتی یک مرحله که حال ما و شما بهش قرار داریم و حال با می نوع اقدامات که ظاهرن بشر دوستان است زیادتر را منافع ملی افغانستان منافع افغانستان بایست یک کشور رو به انکشاف صدمه میبینه. چون مثلا وزیر خارجه آلمان گفت که کسایی که ما میخواییم اونا رو بکشیم کسایی است که مثل ما فکر میکنن، یعنی معتقد به دموکراسی و به حقوق بشر هستند. هرگاه ما کل کسایی را که معتقد به دموکراسی و حقوق بشر هست و فعالین حقوق بشر دانسته میشه اونا را بکشیم، آیا زمینه بر افکار طالبانی در افغانستان بیشتر مساعد نمیشه که اونا مسلط شوند کاملا؟
بله، رقمی که مثلا در زمانی که تهاجم اتحاد شوروی وقت اونا اتون میگفتن که ما علاقه به روشن فکرها و جوانان نداریم، ما فقط علاقمندی دارن به نوجوانا و به خصوص اطفال که اونا به اون رقم شستشوی مغزی دیدشان و تربیت شوند.
بله بله، همین اروپا هم زیادتر به نسل که فعلا میارن به این کمتر علاقه دارن، علاقه شان بیشتر به نسل بعدی است. که در آلمان تولد میشن یا بزرگ میشن و یک نیروی کار آماده و تیار برای کشور آلمان خواهد بودن.
بله، تشکر.
دیره مننه فقیری صاحب. نرگس بیبی دغه د ماجرینو راوړل د اغوی منل او د هیواد نه د سخت شرایطو د دلیل په خاطر رایستل د یو موضوع ده، خو د ډیرو افغانانو په نظر کې نیول دا بل موضوع ده. به د دې افغانانو ادغام د مربوطه ټولنې سره تر ټولو سخته پروسه چې افغانان تیری فکر کوم دغه د نوې ټولنې سره د دوی ادغام دی چې تر کوم ځای چې مونږ اورو د رسنیو د تاریخ نه یا مخامخ یا په ټلیفون د دغه افغانانو سره غږیږو، نو د ادغام پروسه هم د دوی ډیره یو سخته پروسه ده. اوس پښتنه دی کې دا چې د افغانانو د ژوند حفاظت لپاره آیا همدغه د افغانانو رایسل د دې محافظت کولی شي کنه نور شرایط کوم هیوادونه چې دوی وباسي؟ خو زمونږ بحث په جرمنی دی. دلته د افغانانو نه اکثرا شکایتونه اوریدل شوی دي، خصوصا د اوکراین د جګړې نه وروسته چې د خاص نظر دوی ته نکېږي. تاسو د جرمنی د لوړ پوړو چارواکو سره د پارلمان غړو سره بشري حقوقو مدافعینو سره ناسته پاسته لري، تاسو ځلی مور سره کتلې دي که تاسو ته د نوو رایسل شو افغانانو یا افغانان چې نوی رایسل کیږي د جرمنی دغه نوی تصمیم په اساس څه وړاندې به نو ورته ولري که تاسو د مداخله حق درکړل شي، تاسو نه مشوره واخیستل شي، نو تاسو وړاندیز به ورته څه؟
البته په لومړي سر کې وایم چې د لند محل لپاره د دې لپاره چې واقعا غلطه خلک په خطر کې دي چې خزینه دي کې ناري نه دي، دا چې طالبان تر څومره وخت پورې پاتې کیږي، څومره وخت دغه حکومت دوام پیدا کوي، هغه پاتہ چاته نشته. نو د لند محل لپاره د ما په انسره دا ښه خبر دی، د دې خلک ډیر امیدوار دي، خلک غلطه ډیر زیات په هیواد کې تنګ دي. موږ هدف فقط په هیواد کې اوسېدل دي، جنگ نه دي. موږ دا مانو چې جنگ غلطه اوس نشته، ځکه هر کومه ډله خپل جنگي ډله وه چې پخوا دوی وو جنگ وو، اوس چې د خپل حکومت کې راغلي جنگ نشته. خو د دې تر څنګ خلک غلطه په ډیر بد شکل د روحي ستونزو سره مخامخ دي. نو کله دا واضح خبر ده چې روحي ستونزې تر دغه د لند ما البته هغه اوږد مهاله توګه خلک ډیر زیات خرابوي او ډیر زیات زیانمنوي. نو د دې لپاره د لند مهال لپاره دا پروسه ښه زه خپل شخص ښه ګڼم او د ټولو هغه کسانو په خیر ګڼم چې هیواد کې په بد حالات باندې قرار لري.
یعنی دغه نوې تصمیم وبخي خبره مې ساسي ونیوله په ګلد بدل شي، دغه نوې تصمیم د لند مهاله تخلي پروسه ده.
مقصد میره ده چه تر سمره وقت پوری چه طالبان پاتی کینی حد اقل تر یو پوری دو کاله پوری، یعنی اغینه چه خلق مثلا تاسه ده غنن ولی دل چه ده غنجون کابل پانتون که لاریون کرده و دوی خپل جوان بیا هم خطر تا سره مخامخ که او تاسه به تر سوره زورست پوری بیا وو گوری چه دوی بیا هم لکه ده غنور متعرض خد بندیانش ولی دوی سره هم ده غنجون سره مخامخ کیهی. نو که دوی پا دست شکل بانه هیواب که خود دوی تا جوان کابل دیر سخت دی، نو دی بیسته کسان لپاره و تل دی وس محال لپاره ښه دی، خو د اوږد مهال لپاره موږ دا لاره د حل نه ګڼو. یعنی تاسو په افغانستان کې صحیح ده که دوی څومره کسان وباسي، افغانستان وړوچکی هیواد نه دی، افغانستان د جرمني سره برابر یو هیواد دی که د مساحت پایسې وګورو تعداد هم لا تر هغې ډېر دی خو کم نه دی. نو څومره کسان به جرمني وباسي، څومره کسان به امریکا یا هم اروپایي نور هیوادونه وباسي؟ نو د اوږد مهال لپاره اصلا دا کومه لاره د حل نه ده. دې ته پکار ده چې نه یوازې اروپا بلکې ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان، یعنی موږ دا منو چې افغانستان په لنډه توګه ووایم چې د افغانستان د دغه حالت مسؤول همدغه نړیوال حکومتونه دي. نو دوی ته پکار ده چې دوی د اوږدمهال لپاره افغانستان ته سمه توګه فکر وکړي دا چې مثلا که دوی نن جرمني سبا ته د جرمني په برابرۍ کاناډا دغه سره امریکا دغه سره نور هیوادونه د یو بل سره په رقابت کې د اعلانونه کوي دا سمه ده خو د وخت مهال لپاره دا اصلا لارې حل نشي کېدلی او د بلې پوښتنې پر اساس باندې چې ویلې چې دا اساسه بالکل مانم چې د څنګه چې مخکې هم ویلې چې په لومړی څو میاشتو کې افغانستان نه یوازې جرمني ته بلکې ټول نړۍ ته هغه تر ټولو تود خبر او افغانانو ته ډیره زیاته توجه کېدله خو وروسته کله چې نورې ډلې راغلې دا باعث وګرځېده چې افغانستان نه یوازې دا چې د نړیوالو خبرونو نه بلکې د سیمې د خبرونو نه هم ولوېده او هغه و چې نه یوازې د جرمني موږ وایو اکثرا د نورو هیوادونو پام ډېر زیات افغانستان وغورځېدی اته موږ داسې د دې خبرو هم شاهدان یاستو چې یعنی اوس هم داسې کسان دي چې یو کال کېږي یو نیم کال شاوخوا کېږي دوی مثلا په جرمني کې یا هم اکثرا په د نورو اروپایي هیوادونو کې اته هغه کسان چې د امریکا کې سونه ورته ویل شوي د هغوی په ابوظبي کې لا هم پراته دي او خو د هغوی بې سرنوشت ته پاتې دي همداسې په نورو اروپایي هیوادونو کې حتی د کور مسله ورته حل کول ډېر ستونزمن ګرځېدلي دي علت دا چې کله چې بل ډاله راغله هغه باید څه دی وګرځېدي چې د افغانستان موضوع ډېره کمرنګ کې نو د موږ مسابقه نه لرو د کوم چا سره یعنې موږ دا نه غواړو چې موږ د چا نه مخته شو یا شاته شو خو افغانان یوازې هغه حق چې یو مهاجر ته په اروپا کې بل مهاجر ته ورکول کېږي د الف ب یا د جین هیواد ته ورکول کېږي نو هماغه حق باید افغانانو ته هم ورکړل شي د یو بل هیواد نه چې کله چې یو کس د مهاجر په توګه راځي جرمني ته یا هم نورو اروپایي هیوادونو ته هغوی ته په درې میاشتو کې دوه میاشتو کې کور ورکول کېږي د هغوی ټول اقامه او ټول کارتونه ورکول کېږي خو اوس مهال موږ وینو چې د افغانانو لپاره د پروسه ډېره سخته شوې ده
ډېره مننه میرمن ممنځ تشمننه د فقری صاحب یو لاند جواب کا تاسو مې رواني وکي په دغه برخوردونو کې دوګانه برخوردونو کې څومره سیاسي اړیکې یا سیاست داخل ده
کوم برخوردونو کې
دا چې ځنې وخت افغانان شکایت کوي چې دوی سره دوګونه برخورد کیږي په یعنی افغان ماجرینو سره د کومره دغه د کوربه هیواد سیاست یا د هیوادونو
ترجیح دادن از اونها مثلا در مقایسه با اوکراینی ها یا مثلا افغان ها و سوری ها
واقعا سیاسی د مجموع بسان بگویم که حقوق پناهندگی در مجموع حقوق سیاسی یعنی دولت با اساس یک تصمیم اداری فیصله میکنه که کی را بپذیره کی را نپذیره کی را امتیاز بده کی را نده در زمانی که حکومت نجیب الله سقوط کرده بود در افغانستان همین دولت مثلا در هالند تصمیم گرفتن که برای اونا کسایی که از اونجا میان حق اولویت بدن و یک دو سال بعدش تصمیم گرفتن که بسیار سخت گیری کنن سر همی گروپ این کلگش تصمیم سیاسی یک هدف دنبال میکنن و همونطور مسئله اوکراین واقعا چی بود برای همه پناهنده ها در داور است که حالا اینجا در کمپ ها افتادن اونا منتظر هستن ولی برای پناهنده های اوکراینی در بس تعمیرهای بسیار بزرگ تخلیه میشه دولتی و او تبدیل میشه به خانه برشان و اونا میرن اونجا زندگی میکنن
بله فقیری سه دغه فدراسیون بله په اروپا که در افغان ماجرین در فدراسیون دنده په دغه زمانی مقطع که چه ده تاسو به څه وکړئ دغه دوه ګونې چلند دی که سیاستونه پکې داخل دي که د کادرونو جذب په خاصه توګه پکې داخل دی او د افغان د بل طرف نه د افغانانو شکایت هم د ټولو خوشبینۍ سره چې په دې شرایطو کې غواړي د افغانستان نه ووزي دې مسلې ته خوشبینۍ ښي ورسره څه شکایتونه هم لري نو د فدراسیون دنده څه ده په دې برخه کې به تاسو څه وکړئ یو لاند ځواب کوئ مهرباني وکړئ
ما سره فدراسیون کوشش میکنیم که با عذاب سیاسي و با مثلا وزارت داخله وزارت عدلیه از کشورهای مختلف
تماس های داشته باشیم، مشکلات بر از اونا بگویم که پناهنده چی فکر میکنن، چی نوع نارامی در بین پناهنده وجود داره بخاطر برخورد دوگانه که وجود داره در برابر از اونا. یگانه کاری که ما میتونیم در زمینه همین در پالوش روشنگری برای خود پناهنده پناهجوی ها میکنیم که همین که برشان تشریح میکنیم که مسئله سیاست در حقوق پناهندگی زیاد مطرح است و شما فکر نکنیم که با افغان ها برخورد بد میشه، بلکه همه پناهنده های دیگه غیر از اوکراینی ها از ایران میبرن.
تشکر. فقط 5-4 دقیقه به ختم برنامه مانده. یک سوال ضمنی هم که این رابطه نیز به این مسئله جناب آقای فقیری، خب ای در حالی که یک تعداد افغان ها با اساس ای برنامه تازه از طرف آلمان یا ایالات متحده و دیگه کشورها به افغانستان ترک میکنن و به اروپا یا امریکا انتقال پیدا میکنن، در پالوزی شمار زیادی هم هستن که بدون اسناد و به شکل مثلا قاچاقی وارد میشن. در تازه ترین مورد بخش تصاویر برهنه پناهجویان در امتداد مرز یونان و ترکیه که بسیار تکان دهنده بود جهان تکان داد و بالاخره پناهجویان با یک ابزار یک بازی استراتژیک بین کشورهای همسایه هم مبدل شدن. جهان در این مورد کاملا خاموش است.
بله شک دیدم اگید واقعا یعنی سقوط کسای را یا دولتای را نشان میده که خود نماینده تمدن و کلتور معرفی میکنن و بر اروپا واقعا یک شرم بزرگ است که در قلمروشان در سرحد خارجیشان همونطور یک چیزی واقع میشه و همه تکان خوردن. هنوز دولتای اروپایی و اتحادی اروپا در قسمت کدام اکسال عمل نشان ندادن، حتی یونان و ترکیه که خودشان یکی از اینا یا اردیشان شاید مسئول همی حادثه باشه، اینا هم یک دیگه خود ملامت میکنن، انکار میکنن از اینکه یک جنایت اینا مرتکب شدن.
بله
دیره مننه د دوالو درنو میلمنونه. بیا به هم د میرمن حسنزی نظر واخلو په ټوله کې تاسې د دغه اعلان په برخه کې څه نظر لري؟ دا به څومره د افغانانو په خیری او څه ویل غواړي؟ فقط دوه دقیقې وخت لرو.
ډیره زیاته مننه. البته لومړی د ما دغه پخوانۍ چې تاسو پوښتنه بې ځوابه نیمه پاتې شوه، دا چې مثلا زه اکثرا په دغه ځینو غونډو کې د جرمني هېواد یا هم د اروپایي هېواد د مشرانو سره ما کتلي دي، البته یوه خبر ما تل کړې ده ورسره چې افغانان نه غواړي هغه څه چې د یو مهاجر حق کېږي، هماغه څه غواړي، هماغه حق چې مهاجر ته اروپا کې ورکول کېږي، ماشوم ته یو ماشوم ته ورکول کېږي، ښځه ته ورکول کېږي، موږ د چا نه کم و ډېر نه، فقط هغه حق چې واقعا هر مهاجر ته ورکول کېږي د مېږه په سترګه باید ورته وکتل شي او باید دې فرق ونه شي. نو د لنډ مهال لپاره البته دا ښه پروسه ده، خلک ورته خوشحاله دي، خو د اوږد مهال لپاره دا د افغانانو حل مشکل نه شي حل کولی. دا د افغانستان د هېواد ستونزه نه شي حلولی. نو هیله دا ده چې دوی په پخه توګه پر لا ډېره ځیرکتیا سره دوی ورته لا ډېر ځیر شي او دوی د افغانستان د کړکېچن حالت نه د افغانانو د ایستلو لپاره یوه موثره لاره
تشکر لاره. از هر دو مهمان محترم جناب آقای فقیری و بانو مومن حسنزی جهان سپاس که دعوت ما را پذیرفتند و در برنامه آمده نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند.
بله لدرنو اوریدون کام د سره لکوم مننه کو چې د سپین خبري یار کور از د خبرونه اوریدون کیو کوم ودان قدر من اوریدون کو چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري تربیام لوی لامل شه. د امریکا غک آشنا رادیو نور خبرونه لا هم دوام لري، اوریدون کیو سي